6001. السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
غزني کې د یوې تاریخي دروازې نړېدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغوني سیمې خوندي کړي.
د ولس هم له دې نه غوښتنه همدا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمني د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلې دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایي مواد ورسېد، غټ ګاډیم جی وړ ګاډیم جی.
او روسیه وایي پر افغانستان له یرغله درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو ته ور ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت چاروان چمتو کړي.
له فشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپایي اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د ډلې یو غړي شمس الدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یولس کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون ویلي وو چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکی دی، خو که طالبان پر پنجشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نه شي.
د اګست تر 31 پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پېښ نه کړي. پر دې سربیره له پنټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهال ویش سره سم د پلان د عملي کولو هڅه وکړي.
د چې د سه شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی وو له سرمشیزي وروسته خبرې کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډېر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دېخوا له افغانستانه تر 70,000 ډېر کسان ایستل شوي دي. اروپایي اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشیزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړي هیوادونو اتباعو افغان کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړي خوندي ایستلو ته لومړیتوب ورکوي. د په یو خبري غونډه کې وویل دا موضوع له خپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لبرای د هوایی ډګر د ساتنې اړتیا یعنی ترڅو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایی ډګر د لارې پرانستل چې د وتلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان به هرته د تګ لپاره هوایی ډګر ته ور ونه بولي.
موږ د امریکایانو باندې غږ کوو، په امریکایانو باندې چې خپل دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي چې له هېواده تېښته وکړي. زموږ کادرونه زموږ انجینران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړی دا هیواد د هغو استعدادونو ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل سي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پرېږدي او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یوه چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. دواړو وکیلانو په یوه ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړیو په توګه دا مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړه. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دې داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل له هوایي ډګر تر 4000 ډیر کسان ایستلي دي. د ترکیې د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي و چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کده د خبرونه تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر راپورته. پر پنچیر د طالبانو د واکمنیدو لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړي. دواړه لوري د ستونزې د سولیز حل په لټه کې دي خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تازه راپورونه دادي چې له پنچیر یو پلاوی کابل ته خوځېدلې چې دغه ستونزې ته یو سیاسي حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي خو لا پر دې ولایت واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانېږي بېله کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولیزې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارت مجاهدین د پنچیر په دروازو کې ځای پر ځای سوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان اندراب نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلې خو ښکارۍ د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوو پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتی نن ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوي چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو ته کښېني.
پنجشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره هوکړه وسوه چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
ښاغلي دشتی ونه ویل چې دا پلاوی به په کومو لومړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي خو که پایله ور نه کړي دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتووالی لري. هغه چې د یو ګواښ په توګه مطرح ده. په پنچیر کې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح چې ځان یې د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته. خو طالبان وایي د ستونزې د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امرالله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
و موریدل چې طالبان او هلته په پنجشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنجشیر د تسلیمېدو یا پر پنجشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سولهیزې لارې هواره شي. تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنجشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړیتوب لري. محمد علام زیدیار چې پخوا د سنا جرګې مرستیال و، فضل احمد مانوی چې پخوا د عدلی وزیر و دا پکې دی، پر دې سربیره فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتیق الله عتیق، عبداللطیف مراد، ملا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي. و به کتل شي چې د دې پلاوی تا کابل ته څه پایله ورکوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې ښیي پکې د طالبانو کسان په غزنی کې یوه تاریخي دروازه نړوي. دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکې کیږي چې ولې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي. طالبانو بیا ویلي چې دا دې دروازې چاک کړی وو او له دې ویرې ونړوله چې پر لوېدو یې څوک زیانمن نشي. طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغونو سیمو امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دې ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 1.5 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کیږي. د عبدالباری حمیدی په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ او ساتنې ته یې هېڅ پاملرنه نه وه شوې. خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابدات سیدی د ابدات ساتنه لپاره موظفین سته، ټول تاریخي ابدات او آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې په زیان نه اوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خپره کړې خبرپاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو تر څنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبرپاڼه زیاتوي که له هر چا سره یاد توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسمو ټولګیو فارغانو ته نوې خبر داده چې همدا څو شپې مخکې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویبپاڼه پر لیکل شوی دی. هر څوک کولی شي چې د آی ډی په ننیستو سره دغه خپله پایله ترلاسه کړي. راپورونه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي اول نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکی ده چې د کابل اوسیدونکی ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 که 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بنده کړې لاره دغلته له دریو میاشتو وروسته پرانیستې ده. دغه لاره د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک یې پخوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لاره یې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسېدو په خاطر بنده کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې خلک یې په اړه څه فکر کوي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسېږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والي ویان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته یې ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لاره آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم ځي، وړه ګاډیم ځي، هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترڅنګ یا د لاره د ختیز نورستان کامدیش او برګي مټال ته هم تللې، چې د لارې بندېدو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نه شول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حده زیات د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړی. د دغه کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دوه ورزشکاران له یو ډله مسؤلینو سره توانېدلي چې له کابله دغه لوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربه جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپور نه دی چې دغه لیگ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې ترسره کیږي، او هلته په سټیډیوم کې هم لسګونه زره څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون وروستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلول ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شو چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادي د پارا تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسه کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغو لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی و، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2000 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سې شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او 14 ورځې به دوام وکړي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2000 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال له افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو په راتګ سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان حجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نمګړی ورزشی فعالیتونه بند دي. په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشي کلب درلود، په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشي فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش کوم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او داریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند د چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یوه لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغو خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پرېږدي چې آزاد خبرونه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو 9 ورځې وروسته لا هم چاپي رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس انلاین خپرونې لري. خو د تصویري رسنیو په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبري برخې مسؤل مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبري اعلان هم زیات دی، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې سوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقۍ او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نصیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روان روان دي
د دې ستونزې هواري لپاره حل ځای روان دي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایلو کړی او په دې اړه کار روان دی
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي و چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري خو په خبره یې د ازادي باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے پرانسٹر شوی
خلق کو حکومت بنا ہوئے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنا ہوئے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
سوو شپګنوي چپو خبرونه لري او دغه راز موږ خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شئ د انټرنیټ آدرس مو دی ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې درته دوه اونیزې خبرونه لرو یو هم د بشري حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی هله ده چې دا خبرونه را سره واوري خو اوس راځي چې لاندې خبرونه له اسمت څاروان نه واورو
له پنځیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه سي چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي د ناتو سرمشري له افغانستان د افغانانو او بهرانيانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړي د ډي پي اي خبري آژانس تر راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشريزي ورسته وکړ د پټاګون وایندوی جان کربی وایي د افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو ورسته وسېجدل او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقيب الله بشري د بشري ستاسو خرغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او ځغلنده خبرې وکړم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکل باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنیجادی دی، که هغه ژبانی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومی وي، که هغه جنسی دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبوي یا یې نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید دا په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه اوسیږي، او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د هغوی ته د انسان په سترګه وګوري، د هغوی آواز واوري، د هغوی غږ واوري، د هغوی مشکل ته رسیدګي وکړي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوي؟